دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنځشنبه ده د 1999 کال د عقرب د میاشتې دوهمه نیټه ده لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په باب په مشورتي غونډه کې ګډون نه کوي د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت یادایش یو شمېر وسلوال له خپلو کورنیو سره یو ځای تسلیم شوي دي او د پاکستان یوه محکمه به نن د پنځشنبې په ورځ پریکړه وکړي چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ناروغۍ په وجه خوشي کړي او که نه
قدرمن اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په ننګرهار کې د داعش ډلې یو شمېر غړي دولت ته تسلیم سوي دي
زیاتې پکې افغانان دي درې پکې بهرنیان دي چې د اردن دي نولس خارجي ښځې او یو پنجابي دی
نن د اکتوبر 24مه په نړۍ کې د پولیو ضد واکسین په اړه د پوهاوي ورځ لمانځل کیږي
دوغان قدرم په خفګان چې د کوټ پر موږ غلو دا اکشنې مې مل مثال دوی د دوی موږ غلو د چنای پر موږ غلو د ډاکټرانو غلو آیندام دای وسره غي
تر نوردونکو نن د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه زیاتره برخه هم د پولیو یا ګوزان د مخنیوي په اړه رپورټونه او مرکو ته ځانګړي سوي دي خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او ز شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم یو باوري سرچینه وای چې د افغانستان د حکومت استازي به سبا د جمعې په ورځ د لړم په درېمه په مسکو کې د افغانستان په حقله د امریکا روسیې چین او پاکستان د حکومتي استازو په ګډه مشورتي غونډه کې ګډون نه کوي دغه سرچینې امریکا غږ ته نن د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا د هغو هیوادونو خپلمنځنۍ مشورتي غونډې دي چې د افغانستان حکومت پکې ګډون نه کوي ټاکل شوې په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم برخه واخلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې مطبوعاتي اعلامې له مخې خلیلزاد له بروکسل نه وروسته اوس مسکو ته ځي نوموړي په بروکسل کې د ناټو د عمومي منشي انسټونټلبرګ او د اروپایي اتحاد له لوړ پوړو مامورانو سره په جلا جلا توګه د افغانستان د سولې په باب خبرې کړي دي د ناټو عمومي منشي له خلیلزاد سره له ملاقات نه وروسته د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې دغه تړون د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو ملاتړ کوي او له طالبانو نه غوښتلي دي چې د مذاکراتو مېز ته رسنېدو په خاطر په واقعي ډول خپل دریځ نرم کړي په مسکو کې دا مشورتي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې چین د رواني میلادي میاشتې په 9مه او 10مه په بیجنګ کې د یوې بین الافغاني غونډې د جوړېدو بندوبست کړی دی
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس یو شمېر غړي د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو په ګډون ټینګار کوي د استازو مجلس غړی ویلیام آر کینګ په یوه غونډه کې چې په کانګرس کې د بخښنې د نړیوال سازمان لخوا د سولې په خبرو کې د میرمنو د ګډون په هدف جوړه سوې وه وی ویل د کانګرس د استازو د مجلس ګڼ شمېر غړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د میرمنو ګډون مهم بولي ښاغلی کیټن وویل
The reports indicate that getting back to the negotiating table regarding
هم د اوس چې موږ او تاسو دلته خبرې کوو د افغانستان د سولې او د ځواکونو د وټلو په اړه هم د خبرو اترو د پایل راپورونه ورکول کیږي خو د اوس د امریکا او افغانستان له نظره ډیره مهمه ده چې د یوې موضوع په اړه ډیر روښانه ووسو هغه د مدني ټولنې د خوالي په کار کې د میرمنو ونډه ده
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نورای د ننګرهار په ولایت کې د بهرنیانو په ګډون د اسلامي دولت یادایش یو شمېر غړي له خپلو ښځو او ماشومانو سره یو ځای د ملي امنیت ادارې ته تسلیم شوي دي ولایتي چارواکي وایي چې دغو وسلوالو په هسکه مینه اچین بټي کوټ او غنیخیلو ولسوالیو کې فعالیت کو او له خپلو کورنیو سره هلته اوسېدل خو د حکومتي عملیاتو په پایله کې پرې ساحه تنګه شوه د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل خبرې اعلان ته وویل
پاکستان طالبان تسلیم شوی دی او اتلس کسه دا داعش دی چې زیاتې پکې افغانان دي درې پکې بهرنیان دي چې اردن دي نولس خارجي خزی دي او یو پنجابي دی دا تسلیم شوی دی او دوی سره 15 دیش ماشومان دي
په عین وخت کې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په چین هسک کمینه او نور ولسوالیو کې د داعش او طالبانو په وړاندې عملیات روان دي
دولتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ماين پاکي د پروګرام د بریالیتوب سره سره دغه پروګرام د بودیجه د کمی سره مخ دی. د پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزیر نجیب آقا فهیم امریکا غږ ته وویل چې په ځانګړې مرکه کې وویل چې د 2014 میلادي کال وروسته د ماين پاکۍ د پروګرام سره نړیوالې مرستې کمې سوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په کال کې 3.2 میلیون امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا لري چې په روان 2019 میلادي کال کې د نړیوالې ټولنې لخوا دغه پروګرام ته یوازې 3.5 میلیونه ډالره برابر سوي دي. په افغانستان کې د 1990 میلادي کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ پروګرام پیل سوی او 230 ماینونه له 2000 او 880 کیلومتر مربع ځمکنه راټول سوی او له منځه وړل سوی دي.
د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د ترکیې لخوا له کردانو سره د یو دایمي اوربند اعلان په تعقیب په ترکیې باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه پای ته رسولي دي. ترامپ وایي ترکانو موافقه کړې چې پر کردانو به خپل پوځي بریدونه دري، خو په واشنگټن کې یو شمېر سناتوران د سوریې په شمالي ختیځ کې د موجوده وضعیت او د امریکایي عسکرو د وتلو له کبله اندېښمن دي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شافی سردار تاسته لولي.
د روسیې پوځیان د سوریې کوبانی ته رسېدلي دي. روسیې او ترکیې موافقه کړې چې امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به سیمه په ګډه ساتي. واشنگټن هم له ترکیې سره نوی تړون اعلان کړ. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ وایي چې یو شمېر ځواکونه به په سیمه کې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره پاتې سي. د بهرنیو چارو وزارت یوه جګپوړي چارواکي په کانګرس کې ویلي چې د اوږد مهال لپاره لا د امریکا پر پالیسۍ کار کیږي. له سوریې څخه د قوې د را ایستلو پریکړې د کانګرس یو شمېر استازي حیران کړي دي. په کانګرس کې څو لایحې وړاندې سوي دي چې لا معطله دي. د هغو له مخې به د ترکیې سره د امریکا له پوځي مرستو څخه انکار وسي او د کوردي متحدینو سره به د ویزو په ورکولو کې مرسته وسي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن. خبرونو ته دوام ورکوو. هند او پاکستان د پنجشنبه په ورځ یوه مهمه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې پاکستان خپلو مذهبي ځایونو د زیارت په خاطر د هند سیکانو ته یوه نوې سرحدي لاره خلاصه کړي. دا موافقه د پاکستان او هند بهرنیو چارو لوړپوړو مامورینو د کارتارپور د پنجاب په سرحدي سیمه کې د ملاقات څخه وروسته لاسلیک کړه.
په عین وخت کې یوه پاکستانی محکمه نن پریکړه کوي چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف د نوموړي د روغتیايي حالت په باب د اندېښنو په وجه له بند خوشي کړي او کنه. نواز شریف د اداري فساد او رشوت خوړلو په جرم په بند باندې له محکومېدو وروسته په زندان کې واچول شو. نه شپېته کلن نواز شریف چې د زړه د ناروغۍ په شمول ډول ډول روغتیايي ستونزې لري په دې هفته کې له زندان نه یو روغتون ته ورسول شو او د وینې له معاینې نه وروسته ډاکترانو سره د هغه د روغتیايي حالت په باب اندېښنې زیاتې شوې.
شمالي کوریا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاسي قضاوت ستاینه کړې ده، خو په عین وخت کې هغه امریکایي د چارواکي د هغه امریکایي چارواکي هم وغندل چې د دوی په وینا د شمالي کوریا په مقابل کې له دښمنۍ ډک دریځ لري. د شمالي کوریا وروستي غبرګون دا څرګندوي چې دا هیواد د ټرمپ د ادارې د مرکچانو پر ځای له هغه سره په خپله معاملې ته ترجیح ورکوي.
وروسته له هغې چې د اسرائیلو صدر اعظم اعلان وکړ چې نوی ائتلافي حکومت نشي جوړولی، د پوځ پخواني لوی دریسیز مینی ګانس او د هغه تر مشرۍ لاندې ابي او سپین ګوند یو نوي حکومت د جوړولو اراده څرګنده کړې. د اسرائیلو جمهور رئیس ریوین ریولین دغه ګوند ته رسما موقع ورکړه چې په کنست یا پارلمان کې د یو شپېتو غړو د ملاتړ په حاصلولو سره د نوي ائتلافي حکومت د تشکیلولو په منظور کار پیل کړي.
د فیسبوک مؤسس او اجرایی رئیس مارک زکربرګ د چهارشنبه په ورځ د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې ګډون وکړ او د غړو پوښتنو ته یې جوابونه ورکړل. هغه هڅه وکړه د خپل شرکت د نوې پروژې په اړه چې مقصد یې په نړۍ کې د انټرنیټ له لارې د اثارو د تبادلې د نوي ډیجیټل بازار پرانیستل دي د وکیلانو اندېښنه راکمه کړي.
د هسپانیې د پخوانی او وروستي دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو مړی د پنجشنبه په ورځ له 40 کلونو وروسته له یوې شاندارې مقبرې نه راویستل شو او په یو نوي ځای کې به خاورې ته سپارل کیږي. د فرانکو قبر چې د هسپانیې د پایتخت ماډرید سره نږدې د یو غره د پاسه په جنګ کې د وژل شوو کسانو د مقبرو په دره کې واقع دی، د راسپړېدو په وخت د هغه څو تنه خپلوان هم موجود وو. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش نن اعلان وکړ چې بل کال د ملګر ملتونو د جوړېدو د 15مې کلیزې د منځل په موقع به په نړیوالې همکارۍ او د ویداس نړۍ په جوړولو کې دغه نړیوال سازمان د نقش په باب پراخه او هر اړخیز ډول مذاکرات پیل شي چې مونږ یې غواړو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه اوریدل.
درنو اوریدونکو، د اکتوبر 4 د پولیو یاد کوزان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت د امریکا غږ آشنا راډیو، تلویزیون او ویب پاڼه د ځانګړو خپرونو اوریدل، لیدل او لوستل مه هیروئ.
او دا هم د پولیو په باره کې رپورټ. په ټوله نړۍ کې نن د ګوزڼ څخه د ژغورلو ورځ لمانځل کیږي. په روان کال کې په پاکستان کې 6 د ګوزڼ مثبتې پیښې ثبت سوي. 8 پیښې په بلوچستان ایالت کې ثبت سوي دي. نور حال له کوټې څخه د جمیل خان په رپورټ کې واوري.
په ټوله نړۍ کې نن د ګوزڼ نه د ژغورلو ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې د ګوزڼ د ختمېدلو لپاره پرله پسې روانو هڅو سربېره په روان کال کې 8 د ګوزڼ مثبت پیښې ثبت سوي، په کوم کې سي 8 پیښې په بلوچستان ایالت کې ثبت سوي دي. د کارپوهانو په وینا د ګوزڼ وارث دا وخت په پاکستان او افغانستان کې شتون لري. له دې کبله دواړو دولتو دا پریکړه کړې ده چې په پوله به د هر عمر خلکو ته به د ګوزڼ واکسین ورکول کیږي. ل افغانستان پاکستان ته د تداوی لپاره راغلی منیر احمد ته هم د ګوزڼ واکسین ورکړل شوی دی او هغه په دې کړنه خوشاله دی.
زه د روزګان ولایت افغانستان څخه رالم. دلته چې در پولې راواوښته ماته واکسین راکړي او کارټ را جوړ کړي. د یو کال دپاره چې مثال زه پر دا لار راوښتی اوکلی وراکلی څه ماته مشکل نه جوړیږي.
د پاکستان او افغانستان په پوله د ګوزړ واکسین کارکونکو په وینا د دواړو دولتو ترمنځ کوم خلک تک راتګ کوي نو اندېښه شته سیدا خلک د ګوزړ وایرس لزان سره وړي. نو دا علت دی چې هغه ته واکسین ورکول کیږي.
کم د پاکستان څخه کم کسانان دي یا د افغانستان سره دي کم چې راځي او د دې خپل مشکارډ ګورو باقاعده او کارډ یې رجسټراوو. رجسټرنګ بعد دې ته ویکسین ورکوو. دا کارډ چې دی د یو کال لپاره دی. ویکسین چې وخوري په یو کال کې بیا موږ دې ته ویکسین نه ورکوو.
ځایي چارواکو په وینا په بلوچستان کې د افغان کډوالو 12 کمپونه دي او هلته هر ځل د ګوزڼ واکسین کمپاین په وخت ځایي او د کډوالو ماشومانو ته د ګوزڼ په ضد واکسین ورکول کیږي.
کډوال کمپونه موږ سره شته په بلوچستان کې. دا خو موږ په هر کمپین کې د 12 کمپس موږ انکلوډ کوو راچوي یو خدای دی اور بالکل دا موږ د پولیو چې کوم مایکرو پلان موږ جوړو چې کوم پلان جوړو د پلان هي سیدا کیمپونه اور دا زموږ ډیر فوکس دی دا علاقې زموږ په ډیر فوکس دی چې دا افغانستان ته دغه کیمپو څخه خلک فریکوئنټلی زیو راځي.
د پاکستانی چارواکو په وینا په افغانستان کې هر کال په زراو کوشنیان د ګوزړ له واکسینه به برخه پاتې سي، خو په بلوچستان کې هر ځل د ګوزړ واکسین په کمپاین کې په کیمپو کې میشت 5000 نه زیات د افغان کډوالو ماشومانو ته د ګوزړ واکسین ورکول کیږي. جمیل خان، آشنا ټلویزیون، کوټه.
ګرانو هیوادوالو، خپل کمکی ماشومان د ګوزن د ناروغیو څخه وژغوري. له 5 مخکې خپل ماشوم ته د پولیو واکسین وکړئ. زه احمد علی اوتاک د فری فایټ لوبې اتل تاسو نه د خپلو ماشومانو د ژوند غوښتنه کوم.
قدرمن اوریدونکو، سش کال په افغانستان کې د پولیو د پیښو ډیر شمیر په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې ثبت سوي. په افغانستان کې د پولیو وروستۍ پیښه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې رامنځته سوې. زموږ همکار عزالله پوپل په ډنډ ولسوالۍ کې د ګوزڼ وهلي ماشوم کورنۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د رمباسي کلی چیرې چې د پولیو وروستۍ پیښه دقیقاً په دې کلی او دغه کور کې ثبت سوې ده. په کندهار کې د پولیو له دې وروستۍ پیښې سره د ټولو پیښو شمیر 3 ته ورسېدی. تر دې وړاندې د جنوب په 2 ولایتونو، هلمند کې د پولیو 15 پیښې او په روزګان ولایت کې هم 8 پیښې ثبت سوې وې.
محمد د خپلې کورنۍ یوازنی نارینه ماشوم دی چې د پولیو په ناروغي تازه اخته سوی. هغه د ماشومانو د ګوزڼ په ناروغي لاخته کېدو سره سم د غوره تداوی لپاره تر ډیرو روغتونونو پورې وړل سو، خو هر څه ورته بې ګټې وه. هغه اوس دومره ناتوانه دی چې د نورو لمرستې پرته ماشومانه لوبې هم نسی کولای.
لاسه زړی لاس ورسی اس کې خپل نه سلاړې تاله چې په یو شی ولاړ سي به ولاړ ډېر کدي خپل نه سلاړې تاله
د ګزړ وهلی ماشوم کورنۍ وای چې د خپل ماشوم راتلونکي ته ډیر اندیشمنه ده او د هغه د روغتیا لپاره یې ډیری هلې ځلې وکړي. اکای محمد ایواز له امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې دوی په تیر کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین ته ډیر اهمیت نه ورکاوه خو اوس یې په ارزښت تر نورو ښه پوهیږي.
دوغان کدارم په خپګان چې د کوټ پرمز غلو د اکشنې مېمل مثال دوی د دوی مز غلو د چنای پرمز غلو د ډاکټرانو مز غلو آئندم دای وسره لغی نو ته ته واکسین موږ نه دي ځکه کړی موږ خو د خواري خلګي چې ووتلو واکسین والا راځي پر دروازه لمبر کاری چې نه ورځي وایره اوس نو دا کښنه تا خپل ولیدل یو بغاری وی یو زینه ابل د خونی نه راوځي نو دونه کدر موږ په لنګ نه دکړې نو اینته ته وخت پاره به موږ د کې پاره نو وکړو دا ولا دونه توانی شي.
جنوبی حوزه د ماشومانو د پولیو د ناروغي لپلوه د هیواد په کاچا تر ګواښ لاندې سیمو څخه خبرل کیږي چې تر اوسه پکې شپارس مثبت پیښې سبسوی دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلای د عواملو په اړه وایي چې له ګاونډي پاکستان سره زیات تګ راتګ د نامنیو له کبله د ډیر مودې لپاره له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل د چاپیریال ککړتیا او صحي پروګرامونو ته د کورنیو نه لاسرسی په جنوب کې د نوموړي ناروغۍ د زیاتوالي عمده عوامل دي.
ناامني وسیع تګ راتګ کمزوري محیطي او شخصي سلسله د کوچنیانو د تغذیې خراب حالت د سیمه مرکزو کموالی په ځینو ساحو کې د خدماتو نشتون د ټولو لاسره یو کړی دی او د دې ناروغۍ د خپروي دپاره یې زمینه مثلا
په جنوبي ولایتونو کې د نږدې یوه کال را په دې خوا د وسلوالو طالبانو د ګواښونو په واجه تر 1 میلیون زیات ماشومان په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې په پرلهپسې توګه له واکسین څخه پاتې سوي دي. خو تیره میاشت تر یو کلن ځنډ وروسته د پولیو کمپاینونه په جنوبي ولایتونو کې له سره بیا پیل شوي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزند واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
او د هم نړیوال رپورت، د امریکا جمهور رئیس او په کانګرس کې د ملاتړې هڅه کوي چې د دیموکراتانو په مشرۍ د استهزاء بهیر کمزوري کړي. پرون یو شمیر جمهوریت غوښتونکي وکیلان د استازو د مجلس د استخباراتو د جرګې یوې محرمې غونډې ته له اجازې پرته ننوتل چې له امله یې غونډه وځنډېدله. منتقدین وایي چې لانجه د عامه افکارو د بدلولو لپاره رامنځته سوه چې په اوکراین کې د امریکا د سفیر د شهادت ورکولو له امله یې زیان لیدلی دی. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د امریکا ولسمشر د پنسلوینیا په ایالت کې یو کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې پر اقتصادي ودې او د انرژي په برخه کې پر خپلو پالیسیو ویاړ کړی دی، خو د استیزا مسلې ته یې څرګنده اشاره نه ده کړې.
They can't beat us.
دوی د رایو په صندوق کې مختمات نه شي ورکولای، ځکه نو په زړو لارو چارو زموږ د ماتې ورکولو لپاره هڅه کوي چې دا ښه نه ده. دوی د ناوړو خلکو یوه ډله ده.
له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې پرون سهار جمهوري غوښتونکي وکیلان د استازو د مجلس د استخباراتو په جرګهګۍ کې د شهادت ورکولو یوې محرمې غونډې ته په زور ننوتل. دغو وکیلانو د تحقیقاتي ډلې غړیتوب نه درلود او دا حق هم نه درلود چې مجلس ته د ننوتلو غوښتنه وکړي.
د
کمیټې رئیس شیف له شاهد سره سملاسي ووت. موږ هڅه کوو چې په دې بهیر کې روڼوالی وي.
د جمهوري غوښتونکو وکیلانو مزاحمت د څو ساعتونو لپاره د شهادت ورکولو مجلس وځنډاوه. منتقدین وایي چې لانجه د عامه افکارو د بدلولو لپاره رامنځته شوه چې د سه شنبې په ورځ په اوکراین کې د امریکا د سفیر د شهادت ورکولو له امله یې زیان لیدلی ده. دغه ډیپلومات چې له ډېر درناوي برخمن دی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د خوښې سړی دی، د افشاګر تورونه تصدیق کړل او ویل چې ولسمشر ټرمپ له اوکراین سره مرستې د خپل سیاسي سیال د تخریبولو په بدل کې ځنډولې وي.
په کانګرس کې زما د لسو میاشتو نه په کمه موده کې دا تر ټولو بې نظمه او جنجالي ورځ وه.
په اوکراین کې د امریکا د سفیر د اوږدې ګواهۍ ورکولو مسلې حتی د ولسمشر ټرمپ ګوندي ملګري له شک او تردید سره مخامخ کړي دي. ولسمشر ټرمپ وایي هغه جمهوري غوښتونکي چې ملاتړ یې نه کوي تر دیموکراتانو بدتر دی. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیسه.
دا هم د ګوزن یا پولیو د ناروغي په اړه رپورت. پنړی کې اوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي لا هم د کوچنیانو روغتیا ګواښي. یوازې په پاکستان کې د چارواکو په وینا 9.2 میلیونه ماشومان د ګوزن د ناروغي واکسین ته اړتیا لري. نور حال په رپورت کې واوري.
د ګوزن ضد واکسین ورکول ډیر آسانه کار دی، خو د پاکستان په ځینو برخو کې دا واکسین ورکول خورا جنجالي کار ګرځېدلی. روغتیایي کارکوونکي نه یوازې په طبي توګه د محتاطو میندو او پلرونو ته قناعت ورکوي، بلکې اسلام پاله وسله والو دوی ته کار سخت کړی چې وایي د ګوزن واکسین د حمل د شنډولو یو پټ پلان دی. دلته په کراچۍ کې دا دوه ماشومان د خپل نیکه جاوید احمد په منظوري سره د پولیو ضد څاڅکی اخیستی.
دین کہتا ہے اپنی
اسلام مختوایش د روغتیا لپاره لازم احتیاطي تدابیر ونیسو. نو د همدې لپاره مونږ درملو او واکسینونو ته اړتیا لرو. نو مونږ باید ترې ګټه واخلو. مونږ باید له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړو. نور نو چې څه کیږي هغه د خدای کار دی.
په پاکستان کې د ملیونونو ماشومانو واکسین کول یو ستونزه ده، هم د چې لری منطقو ته دارو درمل رسول سخت کار دی. دلته په کراچۍ کې د کینټ ریلوی سټیشن کې لسلګونو څخه ډیر مامورین د ګوزن ضد کمپاین کې برخه اخلي. د پاکستان د پولیو مخنیوي اضطراری مرکز په وینا په تیرو وو کلونو کې په پاکستان کې د ګوزن ضد واکسین له پروګرام سره تړلي اویا تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د اپریل په میاشت کې د پولیو درې کارګران د یوې اونۍ په جریان کې وژل شول چې په پایله کې د هیواد په کچه کمپاین وځنډول شو. خود فرهین یونس لپاره دا د خوخی وړ چې د پولیسو له محافظت پرته د واکسین کولو کار مخه توري.
یعنی میرے بعد کا جو
زما کچھ نه اور گزارو حل او ځواني مرګ شو. لا هم د عمله مور می د پولیسو ضد واکسین غل شو. بیا یو ساله هغه د غدند پرې خوده. کله چې د هغه د سترګو په وړاندې دوه ماشومان د پولیو د ناروغۍ له امله مړه شول، هغه ماته اجازه راکړه چې د پولیو ضد کمپاین کې کار وکړم. برعکس ماته ویل چې د واکسین کمپاینونه باید دوام ولري، ځکه چې په هر هغه کورنۍ کې چې یو ماشوم د پولیو ناروغۍ سره مخ وي، هغه کورنۍ هر ورځ ژوند او مرګ له نږدې ویني.
د ماشومانو ډاکټر اقبال وایي چې د پاکستان او افغانستان چې د ګوزن ناروغي پکې په پراخه کچه لیدل کیږي، د دې هیوادونو ترمنځ تګ راتک د واکسین ورکولو کار ګران کړی. د ډاکټر اقبال په وینا په پاکستان کې سکال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
تر هغه وخت چې په چاپیریال کې د پولیو وایروس موجود وي، نو دا مونږ ته د خطر نه کده او یوازې هغه وخت یې مخه نیول کېدای شي کله چې مونږ ټول ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکړو.
د ډاکټر اقبال په وینا د 12 خارونو د فاضله موادو د ماینو دا معلومه شوه چې د ګوزن یا پولیو ناروغي لا هم په پاکستان کې خوره ده. یو شمیر ماشومان اوس هم د ګوزن د ویروس له امله اغیزمن شوي دي. خصوصي کارکونکو هیله لري چې د واکسین د پروګرامونو په پراخېدو سره به دا ستونزه له منځه لاړ شي. خو دا یو اوږده لار ده. د دې کال په پیل کې پاکستانی چارواکو وویل چې دوی باید په ټول هیواد کې 9.2 میلیون ماشومانو ته د ګوزن له ناروغي معافیت ورکړي. ګالیرانا نورستانی، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
گرانو هیوات والو، لوګو زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
قدرمن اوریدونکو، که کورنۍ و پاکوالی ته پاملرنه وکړي، نو بیا د ګوزن د ناروغي د خبرېدو مخنیول کیږي. په دې باره کې خوشحال زلان رپورټ را لېږلی دی.
فرا ولایت د عامه روغتیا وزارت راغلی پلاوی په یو غونډه کې وویل چې د ګوزان ویروس د مخنیوي لپاره باید کورنۍ د ماشومانو پاکوالي ته ډیره پاملرنه وکړي. د عامه روغتیا وزارت یو پلاوی ډاکټر عبدالغفار پوپل وایي ناپاکي د ډول ډول خطرناک ناروغیو زیږنده ده، چې ګوزان یا فلج ناروغي هم د ناپاکي او میکروبونو له لارې په اسانۍ سره یو ماشوم څخه بل ماشوم ته سرایت کوي.
د نظافت د پولیو سره د ګوزان سره ډېر ماشومان په دې باندې په افغانستان کې اخته دي او دا فلج ګرځېدلی نیسي. د نظافت او صحت یو ډېر مهم او اړینه برخه ده چې موږ تاسو باید پاملرنه ورته وکړو. بیا هم فکر کوم چې دا کومې نوې خبره نه ده، هماغه خبره ده چې موږ تاسو ته زینده ښودلې. ستونزه په دې کې ده چې موږ تاسو صرف عملي کړو، عمل دې وکړو.
په دې غونډه کې د فرام رستیال والی مسعود بختور د ماشومانو ګوزن او نورو ساري ناروغیو مخنیوي په موخه له ټولو کورنیو څخه وغوښتل چې پاکوالي ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې پاکوالی د اسلام له اړخه هم د ایمان یوه برخه ده.
په کلو باندو کې په ولسوالۍ کې هلته په ښارونو کې موږ مختلف مریضیانې چې دوسان یې یادونې وکړې د پولیو نه نیولې تر اچ آی وي د اچ آی وي تر تبرکلوزو پورې دا هغه ټولې مریضیانې چې اوس هم زموږ په سلهاوو ځوانان کوچنیان ماشومان په دې باندې مبتلا دي.
په همدې حال کې د فرا اوسیدونکو هم د ګوزن ناروغي خپرېدو څخه په ډار کې دي او د دې خطرناکې ناروغي سرایت مخنیوي په موخه پاکوالی اړین بولي. مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي کورنۍ باید د فلج ناروغي مخنیوي په پار پاکوالی مراعت کړي.
نظافت د هر کورنۍ لپاره مهم دی. په کورنۍ کې د ټولو غړو لپاره همداسې راسه کلي ته شاخه د مملکت په حساب کله چې په یو کور کې یا په ټولنه کې نظافت نه مراد کیږي طبي خبره ده چې میکروبونه بلته سرایت کوي او دغه د ګوزنډ یا پولیو هم یو نو ورته انتقالیږي. په کار ده چې ټوله خپل نظافت ته توجه وکړو تر څو د ناوړه ناروغیو څخه لکه د پلاج یا نور ناروغیو څخه زموږ تاسو ټولنه او کورنۍ په امن کې اوسي.
پولیو یا د ماشومانو ګوزن هغه خطرناک او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو د ډاکټرانو په وینا پاکوالي ته د پاملرنې ترڅنګ که هر ځل تر 50 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل سي نو د دغه ناروغي مخه نیول کېدای سي.
دا د دې سات خبرونو ته ستاسو پام راړو. یو باوري سرچینه وایي چې د افغانستان د حکومت استازي سبا د جمعې په ورځ د لړم په درېمه په مسکو کې د افغانستان په باب د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د حکومتي استازو په مشورتي غونډه کې ګډون نه کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې چین د روانې میلادي میاشتې په 9مه او 10مه په بیجنګ کې د یوې بین الافغاني غونډې جوړېدو بندوبست کړی دی. ټاکل شوی ده چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې خلیلزاد له بروکسل نه وروسته اوس مسکو ته ځي. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د عمومي منشي انز سټولټنبرګ او د اروپا اتحاد لوړ پوړ مامورانو سره په افغانستان کې د سولې د پروسې په باب خبرې کړې وې. د ننګرهار په ولایت کې د بهرنیانو په ګډون د داعش یو ګڼ شمېر غړي له خپلو ښځو او ماشومانو سره امنیتي چارواکو ته تسلیم شوي دي. په عین وخت کې چارواکي وایي چې په چین، هسکمینه او نورو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو په خلاف پوځي عملیات دوام لري. دولتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مان پاکۍ د پروګرام د بریالیتوب سره سره دغه پروګرام سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. ایو پاکستانی محکمه نن د پنځشنبه په ورځ پریکړه کوي چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف د نوموړي د روغتیايي حالت په باب د اندېښنو په وجه له بند خوشي کی او کنه. نواز شریف د اداري فساد او رشوتخورۍ په تور په بند باندې له محکومیتو وروسته د پنډۍ په زندان کې واچول شو. هغه 19 کلن دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.